د مشال ریډیو ګران اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. ز بشیر ګواخیم او تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په اخري غړی کې هرکلی وایم. 15 بجې دی او 15 بجو څخه تر 16 بجو په دې خبرونه کې چې خبري ساتي بیلابیل رپورټونه درته لرو. د کراچۍ کې د بدونه او په صورتحال باندې یو تازه رپورټ درته لرو. همداراز نورې مطبوعاتي کتنې او مرکې هم د دې غړې برخه دي. خاول مجید بابر ته ورزو او خبرونه ته ورو.
ستړي مشي. اول د مشال خبرونو سرټکی. په کراچۍ ښار کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې د یو پولیس په ګډون 8 کسان وژل شوي دي. افغانستان وایي چې د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان لخوا دغه هیواد په سرحدي سیمو راکټي بریدونه بند شوي دي. د ایسای مشر جنرال ظهیر اسلام باد د سی ای ای مشر جنرال ډیوډ پټریا سره ملاقات لپاره د اگست په لومړۍ نیټه امریکا ته ځي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 8 کسان وژل شوي دي چې پکې د یو پولیس په ګډون د ځینې سیاسي ګوندونو غړي هم شامل دي. د کراچۍ پولیسو مشال لیډو ته ویلي چې د تشدد دغه پیښې تیره شپه د ښار په اورنګي ټاون، ناظم آباد، چورنګي ټاون، ناګن او نورو سیمو کې رامنځته شوي. د اورنګي ټاون د مچکو د سیمې د پولیسو مشر راهد حسین په وینا په تاڼه کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ نښته هغه وخت رامنځته شوه کله چې دوی د غلطه د یوې فیصلې لپاره ورغلي وو. د زیاتوي
دی وای درو جماعتی نروستو یو ډل تانه ته راغله، بیا بل ډل هم راغله. د دواړو سره وسلې وی، دوی په یو بل ډزې وکړې. د یو پولیس والا په ګډون نه کسان پکې سخت جوړ شو. یو تن بیا هسپتال کې سا ورکړه. موږ د دواړو وسلوالو ډلو 13 کسان نیولې دي او وسلې مترې اخیستې دي.
پولیس زیاتوي د کراچۍ ښار په ناګن چوکې هم ناسرګند کسانو د پیپلز پارټۍ یو غړی په ډزو وجلی دی. په کراچۍ ښار کې د تشدد دا پیښې په داسې وخت کې رامنځته شوي چې پاکستان حکومت په دغه ښار کې د امنیت د لا نور ټینګولو دعوی کوي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د پاکستان له خوري د هیواد په ختیځي سرحدي سیمو د درنو وسلو حملې له تیرو دوه ورځو راهیسې بندي شوې دي. د حملې له تیرو شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې د کونړ په ځینو سرحدي ولسوالو روانې وي چې پکې عامو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه رسیدلي وو. د کورونو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی هیله مند دي چې د حملې به بیا تکرار نشي.
روز پنجشنبه سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پرتاب را
د پنجشنبه پرز د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان پر رسمي ډول د راکټونو راغورځول ومنل. لبد مرغه تر اوسه انکار کوي. لنی کمرغه له دوه ورځو راهیسې د راکټونو راغورځول بند شوی. په دې اړه د افغان حکومت له ټولو هڅو سره چکړی دي هله لرو چې بیا تکرار نشي.
تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی وو او د دې حملو په اړه ورته خپل احتجاج وړاندې کړی وو. په پاکستان کې افغان سفیر هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر سره په ملاقات کې په دې حملو خپل اندېښنه څرګند کړې وه او د هغې د بندېدو غوښتنه یې هم کړې وه. د پاکستان پوزوای چې د ایسای مشر به د اگست لاولینه تر درېمې نیټې پورې په واشنگټن کې له خپل امریکایي همنصب سره خبرې وکړي. د پوز د یو بیان لمخې د دواړو خواو ترمنځ په لیدنه کې به ډرون حمله د بحث اصلي موضوع وي. که څه هم د پوز په بیان کې د دې سفر نور تفصيلات نه دي ورکړل شوي، خو یو امنیتي چارواکي وویل چې جنرال ظهیر الاسلام به د ډرون حملو د بندولو او د دې پر ځای پاکستان ته د دې حملو د جاري ساتلو لپاره د امکاناتو د برابرولو غوښتنه وکړي. خو د فرانس پریس خبر لمخي امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د حمله ورته زیاتې مهمه دي او بندول یې نغواړي. د میدان وردګو د چک ولسوالۍ ولسوال محمد اسماعیل وفا په یو وسلوال برید کې هغه وخت وجل شو چې د لکور څخه خپل دفتر روان وو. په برید کې محمد اسماعیل وفا وجل شوی او یو زوی یې ټپي شوی دی. د میدان وردګو د والی ویان شاهد الله شاهد وایي چې وسلوال وار لمخه په بابا کلا سیمه کې د ولسوال د توپ لار کې ناست وو. کله چې دی د پیښې ځای ته ورسېدو نو وسلوال ورباندې ډزې وکړې. د شاهد په خبره وسلوالو تر برید وروسته د پیښې له ځای څخه خپې سپکې کړې دي، خو امنیتي چارواکي وایي چې اوس هم دی د نیولو په مخه پلټنې کوي. د دې برید پړه افغان وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. د هند وزیر اعظم د خالی په ورځ ژمنه وکړه چې له هغو زرګونو خلکو سره به مرسته کوي چې د هند په شمال ختیځ کې د نسل پرستۍ د یوې خونړۍ بلوې نه ژوندي پاتې شوي دي. په دې بلوه کې لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د آسام صوبې د کوکراجر ضلع ته چې د بودا سفیرکی او مسلمان آبادکارانو ترمنځ له بلوې څخه زیاته متاثره شوې ده هوا له لارې سفر وکړ او په دوو کیمپونو کې له خلکو سره ولیدل. سنگ دا بلوه د خپل هیواد په لمنه یو داغ وباله او ژمنه یې وکړه چې د هغو کسانو سره چې عزیزان یې وژل شوي د 1000 ډالرو مرسته وکړي. دا بلوه تیرونی د 1000 بدایانو له وژلو وروسته وپارېدله چې اوس د زرګونو سرتیرو په استولو سره چې په سیمه کې گشت کوي تر ډیره کنټرول شوې ده. راپورونه وایي چې د شام حکومتي ځواکونو پرون ټوله ورځ د حلب ښار په ځینو برخو کې حملو ته دوام ورکړی دی. ویل کېږي چې شامي ځواکونو له ټانګونو، جنگي هلیکاپټرو او جټ الوتکو څخه کار اخیستی دی. د شام د رژیم ضد وسلوالو پاسون کوونکو ویلي دي چې پرون یې د پوځ د حملو په ځواب کې حملې کړي دي او ټانګونه یې ویجاړ کړي دي، خو د دوی دا دعوا خپلواکه سرچینو نه ده تایید کړې. د شام په حمص، درعا او هما ښارونو کې هم د جګړو راپورونه خپاره شوي دي. په عین حال کې روس خبرداری ورکړی دی چې د شام په حلب ښار کې یو غمیزه د رامنځته کېدو په حال کې ده. او وروستی خبر دا چې د امریکا د صدارتي انتخاباتو امیدوار میټ رومنی اسرائیل ته رسیدلی او ټاکل شوی د 6.5 ساعتو په دې سفر کې له اسرائیلي او فلسطیني مشرانو سره وګوري. رومنی به د اتوار په ورځ د اسرائیلو له وزیراعظم بنیامین نتنیاهو، صدر شیمون پیرز او له مخالفو سیاستوالو سره وګوري او ماښام به د بهرني سیاست په اړه وینا کوي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو له مجید بابر څخه واوریدل. اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه لرو. په کراچۍ کې د امنۍ او په تازه پیښو کې 8 کسان وژل شوی دي.
جماعتین وروسته یو ډله تانې ته راغله، بیا بل ډله هم راغله. دواړو سره وسلې وی، دوی په یو بل ډزې وکړې.
افغان چارواکي وایي پاکستان په کونړ له دوه ورځو راهیسې راکټونه ویشتل بند کړي دي.
د
پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په رسمي ډول د راکټونو راغورځول ومنل. له نیکمرغه له دوه ورځو راهیسې د راکټونو راغورځول بند شوي.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې خلکو د لوډ شیډنګ په ضد مظاهره کړې.
د سهره او د افطاره په دواړو وخت انتهایی لوډ شیډنګ دی. قوم باندې اتلس ګڼې لوډ شیډنګ کېږي. تاسو ګورئ بیګاز ته پکې ډزې شوې، د وابډي دفاتر وسوځېدل.
د دې ترڅنګ درته نور ګڼ رپورټونه هم لرو. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه هم دا اوس په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. د دې غړي لومبي رپورت ورزو. د پاکستان په لوی سنتي ښار کراچۍ کې د تشدد د پیښو لړۍ دوام لري او د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 8 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي وژل شوو کسانو کې د یو پولیس سرتیري په ګډون د سیاسي ګوندونو ځینې غړي د نامعلومو کسانو د ګولو ښکار شوي دي. ظفر کریمی په رپورت لري.
پولیس وایي د تشدد تازه پیښې د خالی او اتوار په منځنۍ شپه د ښار په اورنګي ټاون، نازم آباد، میټرو ویل، ناګن چورنګۍ او نورو سیمو کې مخې ته راغلي دي. د اورنګي ټاون موچکو د سیمې پولیس مشر زاهد حسین په وینا د دوه وسلوالو ډلو کسانو د سیمې په تاڼه کې پر یو بل هغه وخت ډزې وکړې کله چې دوی د فیصلې کولو دپاره تاڼې ته راغلي وو. د زاهد حسین په خبره د دواړو خواو په یو بل د ډزو په نتیجه کې یو تن وژل شوی او د یو پولیس سرتیري په ګډون 8 نور کسان جوبل شوي دي. دی وایي د روژه ماتي نه وروسته یوه ډله تاڼې ته راغله، بیا بله ډله هم راغله. د دواړو سره وسلې وي، دوی په یو بل ډزې وکړې. د یو پولیس والا په ګډون نه کسان پکې سخت جوبل شو، یو تن بیا هسپتال کې سا ورکړه. موږ د دواړو وسلوالو ډلو 13 کسان نیولی دي او وسلې مو ترې اخیستې دي. د زاهد حسین په خبره وجل شوی او زخمی شوی کسان پښتانه دي او د اورنګ ټاون فرید کالونی استوګن دي. د تشدد بله پیښه د ښار په ناګن چورنګۍ کې مخې ته راغلې ده چې په ترڅ کې یې یو تن وجل شوی دی. پولیس وایي وجل شوی تن د پیپلز ګوند غړی و. بلې خواته د ژغورنې اداره چیپا وایي د ښار د شالتیپ ټاون له سیمې څخه ورته د یو پولیس سرتیری بورۍ کې بند مړی په لاس ورغلی دی. د دوی په خبره مړی درې ورځې پخوانی دی او په جسم یې د تشدد نښې دي. د تاوتریخوالي نورې پیښې د نازم آباد، فرنټیر کالونۍ او نوې کراچۍ په سیمو کې مخې ته راغلي دي چې د پولیسو په خبره د ایم کیو ایم ډلې د یو غړي په ګډون پکې 15 نور کسان د نامعلومه وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ ښار کې د روژې په میاشت کې د امنیت د ټینګښت په خاطر سند حکومت امنیتي سرتیری زیات کړي دي، خو بیا هم په ښار کې د تشدد لړۍ ده چې لا هم روانه ده. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا.
اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له دوه ورځو راهیسې د پاکستان لخوا پر کونړ د راکټي بریدونو هغه سلسله چې له څه مودې راهیسې روانه وه ودرېدلې ده. دوی هیله ښودلې چې له دې وروسته به له پاکستان څخه د افغانستان پر خاوره د راکټونو بریدونه نه کیږي. په دې اړه معصوم میوند رپورټ لري.
د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې پر ورځ په کابل کې خبري اعلانات وویل چې د تیرو دوو ورځو راهیسې د پاکستان له خاورې پر کونړ ولایت راکټي حملې بندې شوي دي.
په روز پنجشنبه سخنګوی وزارت خارجه پاکستان پرتاب راکړ.
د پنجشنبې پر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په رسمي ډول د راکټونو راغورځول ومنل. له بده مرغه تر اوسه انکار کوي. له نیکه مرغه له دوو ورځو راهیسې د راکټونو راغورځول بند شوي. په دې اړه د افغان حکومت له ټولو هڅو سره چې کړي دي هیله لرو چې بیا تکرار نشي.
د کورنیو چارو وزارت تاسو وخت پاکستان له خاورو د افغانستان پر خاورو د راکټونو د غورځولو د بندیدو خبر ورکوي چې پر اوسه شکال دغه حمله پیل شوې، بیا ودرېدې او سر شکال بیا شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ. د راپورونو له مخې په تیرو دوه میاشتو کې د پاکستان له خاورې تر زرو ډېر راکټونه کونړ ولایت ته غورځول شوي چې تر شلو ډېر ولسي خلک یې وژلې. خو لا تر اوسه معلومه نه ده چې د پاکستان له خاورې به دغه راکټي حملې د تل لپاره بندې شي او که یا د څو ورځو له تېرېدو وروسته به بېرته پیل شي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت ویان ښاغلي صدیقي وویل چې د روان لمریز کال په لومړۍ څلور میاشت کې وسله وال طالبانو حقانی او القاعده شبکو او د سیمې استخباراتي کړیو هڅه وکړ چې د افغانستان امنیتي وضعیت لا خراب کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې پر ورځ په کابل کې خبري اعلانات وویل چې په پاکستان کې د لشکر طیبه، جیش محمد، د پاکستاني طالبان غورځنګ او د طاهر یلداش د ازبکو وسله والو ډلو هم د افغانستان د نارامه کولو هڅه کړې ده. ښاغلي صدیقي په دې اړه وویل:
پس چند روز به ای طرف صحبت ها و بحثایی است که اوای امنیتی کشور رو به ضخامت است.
له تیرو څو ورځو راهیسې دا خبرې کیږي چې امنیتي حالت ښه نه دی او د خرابې خواته روان دی. وروسته تر ځینو حملو زموږ انګیرنه دا ده چې طالبان او ملګري لکه حقانی او القاعده شبکې او د سیمې استخباراتي کړي د سکال په لومړۍ څلور میاشتو کې ډیره لوی پنګونه کړي چې امنیتي حالت خراب کړي. ډیره هڅه دا و چې د افغانانو پر ضد لوی د سی جوړ کړي او امنیتي حالت خراب
کړي.
تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف هم ویلي و چې په تیرو درو میاشتو کې د تیر کال د همدې وخت په پرتله د وسلوال مخالفینو بریدونه یوول فیصد ډیر شوي دي.
د معصوم میوند رپورت مورید. اوریدونکو، د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د روژې په میاشت او سخته ګرمۍ کې د دوامدار اوږده لوډ شیډنګ له وجې خلکو مظاهرې کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د بجلی دا لوډ شیډنګ ختم کړي او دوی ته د سهولتونه برابر کړي. په دې اړه زموږ همکار شبیر جان نور تفصیل لري.
دا خیبر پختونخوا زیاتره برخو کې دروژو شروع کېدو وروسته ګرمۍ کې هم سیواواله راغلي دي. نو بلخوا د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی او روزانه پیښور ښار دننه بیلابیلو ځایونو علاوه کیرچاپیره ضلعو کې احتجاجي مظاهرې او د وابډې په دفترو باندې بریدونه کیږي. دغه قهرجنو مظاهرچیانو بېګا د شپې هم پیښور یکتوت، کوهاټ روډ، رنګ روډ، د ښار دننه او دغه نه علاوه چارسدا، سوابې، نوښار کې نه یوازې احتجاجي مظاهرې کړې دي بلکې د وابډې په دفتر بریدونه کړي، د هغوی ګاډي سوځولي دي او دفترو دننه یې توړ رپورٹ کړی دی. عام پولیس وایي چې په دې سخت گرمۍ کې د پښمنۍ او روجې په ټیم کې لوډ شیډنګ دا ښایي چې حکومت د دوی ستونزو ته پاملرنه نه کوي او باید چې دوی دې استعفاګانې ورکړي. یو تن صدیق الله په دې لړ کې مشال لیډو ته وایي
بجلی نه وي زموږ مطلب په کور کې اوبه نشته، زموږ په جوماتونو کې اوبه نشته. دا ډېره غلطه خبره ده چې دوی وایي دا د تېر حکومت نه موږ دا مسلې پاتې یو تېر حکومت نه تاسو پنځه کاله تېر کړل تاسو وکړل دې نه مخکې پنځه کاله ایم ایم تېر کړل هغوی وکړل. دا اس یو بانه ده د سحرې او د افطارې په دواړو وخت انتهایی لوډ شیډنګ دی او خو موږ باندې اتلس اتلس ګنټې لوډ شیډنګ کېږي. تاسو وګورئ بېګا دلته پکې ډز یو شوې د وابډې دفاتر اوس وسېدل.
یو بل تن علم خان وایي که یو خوا د بجلی د کموخت له لاسه کاروبارونه په ټپه دي نو بل خوا د دوی په کور کې زنانه او بچي ډېر اغېزمن کېږي.
لوډ شیډنګ به څه وایو هغه لوی خدای دې جړه او پریاد وري چې بس هغه اورېدو ځای وي. موږ خو نابلده شو سرکاري بجلی موږ نابلده شو کور کې خو ماشومان چې دي بل کارې نه بس د اوبو په ټپ کې پراتي غریبان اسکولونو کارونه فضای پاتې دي سار به اسکولونه کولاوي کې بیا به وال خوري چې یاره ستاسو کارونه ولې نه دي کړی. بجلی شته نه نه څوک کار کولی شي که زنانه خوران خو بس هسې زمونږ د پښتنو زنانه خو په پنجره کې پراتي.
ولې هم په دې اخلاص پیسکو یو چارواکي احمد حسین چې د پېښور سرکل افسر دی مشال لیډو ته وایي چې دا هر څه اسلام آباد نه قابو کېږي او د دوی په لاس کې هیڅ نشته دی.
بنیادی وجوهات هم دا دي یو زمونږ هغه روټین لوډ شیډنګ به کېده که نه هغې نه چونکې په ملک کې جنریشن چې کوم دی نو کم شوی دی نورم د هغې د وجې چې کوم دی نو یعنی اسلام آباد نه چې کوم لوډ شیډنګ کېږي که نه ان شیډول لوډ شیډنګ د هغې د وجې چې دا پرابلم دی او هغه زمونږ په کنټرول کې نه دی د هغې په انسټرکشن باندې روغ روغ ګریډونه بندېږي که نه. اسلام آباد نه چې کوم لوډ شیډنګ کېږي که په دې کې ریلیف مې لو شو که نه موږ ته نو بیا مطلب دا دی چې نور روټین لوډ شیډنګ دی هغه په ملک کې چې څنګه کېږي هغه شانې بدلته هم کېږي.
بیگا پیخور کوارٹ روڈ چار سدا شبقدر او سوابے کے دبڈا گریڈون بانی بردون شیوی دی اور دالت کے دا اور لگولو ہس ہم شیوی دی یا دونے والا چدے وقت پیخور خاری سمو کے دشپاڑا سنا اتلس گھنٹے اور کلی والی سمو کے دشلونا دوش دو گھنٹوں پورے لوڈ شیڈنگ روان دے بولے دبڈے چروا کے وائی چدے سخت گرمی لوجے دا بجلی استعمال زیاد اور پیداوار کم دے. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر وای وفاق غواړي د ماشومانو د تحفظ ذمہواري له ثبوت څخه واپس وفاق په خپلو لاسونو کې واخلي ځکه چې د نوموړي په وینا تر اتلسمه آئینی بدلون وروسته د ماشومانو د حقونو د تحفظ معاملات ثبوت ته لګل شوي وو خو هلته د ماشومانو حقوق د ښه کېدو په ځای خراب شوي دي. ریاض مساخیل په له اسلام آباد رپورټ لري.
وفاقی حکومت د ماشومانو د حقونو د تحفظ او د دوی سره د ناروا سلوک مخنیوي لپاره یو پارلماني کمیټه جوړولو پریکړه کړې ده. د قومي اسمبلی د سپیکر فهمیده مرزا د وینا سره سم د تلسم آئینی بدلون پر رڼا کې د ماشومانو معاملات ثبوت ته اړول شوي وو خو ولې دې کې څه خاص خواله په نظر نه راځي او د ماشومانو د حقونو خیال هم نه ساتل کیږي. داسې کې نوموړی د یولستنی پارلیماني فورم منظوري ورکړه چې ورسره به د ماشومانو د حقونو چارې بیا د وفاق لاسته لاړ شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د ماشومانو د حقونو لپاره یو کارکونکي ارشد محمود وې چې هغوی د اتلسم ترمیم په وخت د دې خبرې اندېښنه څرګنده کړې وه چې دې سره به د ماشومانو په حقونو بد اثر پریوزي. ارشد محمود د سپیکر لخوا د کمیټې جوړولو د ګام هرکلی وکړو او وی ویل
ښه خبره ده چې صوبو له هم اختیارات ورکړي شي خو بیا صوبې په مختلف لیول باندې مثال دا دی چې لکه اوس بلوچستان کې د اتلسم ترمیم نه پس د ماشومانو لپاره تر اوسه پورې هیڅ قسم قانون سازی نه شو د مخکې نشته دی او د هغې په مقابله کې په پنجاب کې قانون سازی یا په پښتونخوا کې ښه قانون سازی وشو او کارونه څه لږ ډېر وشو نو د هغې دا مطلب دی چې د بلوچستان ماشومان چې کوم دي نو بس هغه دي چې هر څنګه نو دغه موږ وایو چې مینیمم سټانډرډس پکار دي او د دې لپاره د فیډرل ګورنمنت رول چې کوم دی نو هغه ضروري دی.
دغه رنګ د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې سپارک پروګرام منیجر عمران ټکر وایي چې باید دغه کمیټې کې د صوبو او غیر سرکاري تنظیمونو غړي هم شامل وي او د دوی کار او اختیار هم واضح وي. د زیاتوي
کدا سی وشي چې د صوبو نام کسان واخلي او د مرکز نام واخلي او پاکي غیر سرکاري ادارو نه هم چې کم خصوصا د ماشومان په حقوق باندې کار کوي نو چې متفقت اور باندې دا سی او ټیم جو کړی شي او یو دا چې دغه کی کنفیوژن نه کلیریټي وي چې د ریسپانسبیلټي بو سی وي د ری رول بو سی وي نو چې هغه سیزونه کلیر وي نو بیا خبره ده خو کفرس کا دا جست براینام وي نو بیا مطلب دا فائدہ نشتا.
یاد شوی کمیٹے تا دا چائلڈ رائٹس پروٹیکشن فورم یا دا ماشومانو دا حقونو دا تحفظ فورم نوم ورکړی شوی دی او دې کې بعد د مختلفو سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی یولس غړي شامل وي. څوک چې بعد د ماشومانو د حقونو او د دوی خلاف د کیدونکو تشدد جاج اخلي او د دې د مخنیوي لارې چارې به لټوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د ماشومانو د صحت په اړه یو بل رپورت هم درته لرو. د خبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکو په تورخم پوله باندې د پولیو یا ګوزن د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ویکسینونو یو مرکز خلاص کړی چې د چارواکو په وینا هر ورځ د پولی دواړو غړو ته تګ راتګ کوونکي خوښه یو نیم زر ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي. زموږ همکار یې نور تفصیل لري.
د خیبر قبایلی سیمې د صحت محکمې په وینا د صحت نړیوالې ادارې په مرستې سره د تورخم په پوله باندې د پولیو د ویکسینو یو مستقل مرکز خلاص کړی دی او د تورخم په پوله دواړو غاړو ته خپلو کورنیو سره تګ راتګ کوونکو ماشومانو ته پکې د پولیو څاڅکي ورکولی شي. د دوی په وینا په دې پوله ورته د دوه سوپروایزرانو په ګډون 22 کسان لګولي دي او د سحر نه تر ماښام پورې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي. په تورخم پوله باندې ډیوټي ورکوونکی د پولیو ایریډیکیشن ټیم یو تن جنید خان د خپل کار او د ناروغۍ د مخنیوي په حق لباندې مشال ریډیو ته وایي.
او کوم چې افغانستان راځي هغه ته زمونږ ویکسین کړو، کوم دې مختزي هغه ته زمونږ ویکسین کو، دا د لپاره چې دا وایرس د دنیا نه ختم شي او دا بیماری کور شي. او ان شاء الله چې زمونږ ته چې فیسیلیټی څومره زیاتګي هغه مره بس مونږ نور کار کو.
دا چې د پولیو دا ویکسین کوم ډول ماشومانو ته ورکول کیږي په دې حق لباندې د خیبر سیمې د پولیو ایریډیکیشن پروژې یو سوپروایزر کلیم الله وای.
دا درې قسمه ماشومان زمونږ کړو ډیلی یا روزانه او ستن زمونږ چکم دی. دا یو نیم زر ماشومان کم و بیش کړو په بارډر باندې. دغه کې دا درې وړه قسمه ماشومان دي چې میجارټی یا اکثریت چکم دی زیاتوالی دا ماشومان دي چکم پاکستان نه افغانستان ته وړي. او دغه کې دا دویم قسمه دام ډیر زیات دي، دا مس ماشومان کوم چې افغانستان نه پاکستان ته انټر کیږي. وی ویکسینیټ شو افغانستان ټیم ویکسینیټ کړي، مونږ صرف مارکینګ کړو کنه دې باندې زمونږ وایل نه استعمال کی لگا فنګر مارک ورته کړی کنه غوته باندې ورته مارکر نشانه کړی.
د خیبر سیمی یو تن شاهد پردی وای چې په دې پوله باندې ځنی ماشومان د پولیو د څاڅکو نه پاتې کیږي او باید پوره په پام سره ورته دغه څاڅکي ورکړی شي.
دا خبره ټیک ته په تور خوم پوله باندې د پولیو ټیمونه تعینات کړی شوی یا چول شوی دی. خو کله کله داسې کیږي چې ماشومان په د پوله باندې کله ووړي راوړي نو هغه ته پاتې کیږي. نو دغه له پکور دي چې هغه خپل ذمہواري وپیژني او د کوم ماشومان چې ووړي چې هغه له باقاعده پولیو کتری ورکوي او چې هغه ته نه پاتې کیږي.
په تورخم پوله باندې د ځنی ماشومانو د پولیو د څاڅکو نه د پاتې کیدو په حق لمو چې کله د پولیو ایریډیکیشن پروژې سوپروایزر کلیم الله نو پختل نو دوی وویل
په بارډر باندې لګا ډیر درون ټریفیکي رش ډیر زیاتی په دی وجه باندې بازي یو نیم مونږ نه میس شي کینه مونږه کوشش شي چې دا خطرې کې سره غکړو ډیل کړو کور یې کړو.
یاد دی وی چې په روان کال کې هم په خیبر قبایلی سیمه کې د پولیو نه کې سونه مخې تراغلي دي. خو د خیبر قبایلی سیمې د صحت محکمې چارواکي ادعا کوي چې دوی په دې سیمه کې د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي.
او اوس هم بلوچستان ته ځو. بلوچستان کې د ډاکټرانو په وینا د تور زړی مرض مخ په زیاتېدو دی او د دوی په وینا نږدې د دې صوبې په هر ضلع کې دا ناروغي شته. د ډاکټرانو په وینا د دې ناروغۍ د خپرېدو یوه وجه د دې رنس په اړه د خلکو کمه پوهه ده او ډېر خلک یې په اړه معلومات نه لري. نیاز مساخیل پی رپورت لري.
په کوټه کې په دغه موقع سوې د یوې دستورې پر مهال ډاکټرانو وویل چې زړی قابل علاج مرض دی. خدا چې علاج یې پر وخت وسی. د کوټې د هیپاټایټس کنټرول پروګرام یو مصر ډپټي منیجر ډاکټر عادل شاه په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
د ژر سړی د پاره علاج نور نسته. موږ بیسیکلی په دې کې جگر ته وینې ته آرام ورکوو او دا یو میاس کې خپل ټکیږي. او کم ستور ژړی چې دی هغه تور ژړی چې دی هغه ځي و خپل ډیر لوی لایف ته رہی ډیر غټ ژوند دی. او دغه دای کوي چې ینه چې دا هغه کمپلیټلی ختمولای هم سي.
ډاکټر عادل شاه وویل په خلکو کې د ژړی مرض په اړه بې ځایه ویره او ناپوهي خورا ده او دوی هر زیړی ته تور زیړی وایي، مګر د ده په وینا داسې نه ده او د زیړی له قسمونو خبرېدل وروسته مخته ګام اخیستل پکار ده.
یو تور ژړی موږ پښتو کې ورته وایو، یو ژیړ ژړی ورته وایو. ژیړ ژړی چې دی هغه هپټایټس اے ای ته ویل کاږي، او تور ژړی چې دی هغه هپټایټس بی دی سی دی اور ڈی دی.
هلته په دغه موقع د تور زیړی یا هپټایټس شکار یو مریض هارون خان وویل چې دی د یو ټیسټ ورکولو پر مهال خبر سو چې دغه ناروغي ورته لګیدلې، خو په دا نه دی خبر چې دا څنګه ورته ولګیده.
څوکاس مړی مې تبې مې کېده نه، بدن جلاو غړي دا مې خوشېدل نه، بعد کې چې ما ټیسټ وکړو بس هغه وایي ستا هغه ژړی دی.
په بلوچستان کې کوي خواته ځینې خلک په سرکاري هسپتالونو کې د تور زیړی علاج په اړه ګیلې کوي چې هلته د دغه مرض دوایانی او ستنې اکثره نوې موجودې، خو ولې د هپاتایټس کنټرول پروګرام مصر ډاکټر عادل شاه بیا دا خبره نه مني.
زموږ په سیټ اپ کې دوه سیستم دي چې هغه د غریبانو لپاره یو فنډ سپورټ کوي، یو دغه دی چې بیت المال دی، بل چې دی سوشل ویلفیر دی، او بل چې دی زکات دی. دغه درې سرچې دي د غریبانو لپاره چې کم خلک غریبان وي هغه نشي لګولای او د هغو لپاره ضرورت وي، نو که ډاکټر دوی ورولیکي او هغو ته دستخط ورغیره وروکي نو دغه مفت ورکوي.
په بلوچستان کې د ژړی د ډاکټرانو په وینا په صوبه کې د تور زیړی مرض تر اندازو زیات خور سوی او نږدې هر ضلع له دې متاثره سوی، او یوازې په کوټه کې د دوی په وینا په هر سلو کې څلور کسان په دغه اخته دي. د زیړی مرض ډاکټران د دغه مرض د لګیدو بیلابیل وجوهات ښیي چې په هغو کې یو ناسپه اوبه تشل او غیر محتاطه جنسي اړیکې ساتل هم شامل دی. نیاز موساخیل، مشال راډیو، کوټه.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه.
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 2 بجو،
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو،
تا تر
په 2 منټه د پاسا 4 بجو.
اوریدونکو دغه ټول خبرونه تاسو سبا له مشال ریډیو څخه اوریدئ شئ. په پینډی کې د احتساب او عدالت د غیر قانوني اساسو کیس کې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او دغه د کورنۍ غړي عدالت ته په نه حاضرېدو نوټس اخیستی دی او حکم یې ورکړی چې د روانې میاشتې په شپږمه نیټه دې نواز شریف او د هغوی د کورنۍ غړي او یا هم د هغوی وکیل عدالت ته راشي. احمد الله پی رپورټ لري.
د پینډی احتساب عدالت نمبر 4 جج چودھری عبدالحق په اتفاق فاؤنډری کیس، منی لانډرینګ کیس او غیر قانوني اساسو دوه ریفرنسونو کې نواز شریف او د هغوی د کورنۍ نور غړو عدالت ته په نه حاضرېدو نوټس اخیستی دی او در روان میاشت په شپږمه نیټه دوی ته عدالت ته د حاضرېدو نوټس جاری کړی دی. تیره ورځ چې کله د کیس اوریدنه شروع شوه نو د میا نواز شریف او د پنجاب وزیر اعلی میا شهباز شریف په شمول د هغوی د کورنۍ یو غړی هم عدالت ته حاضر نشو. په دې عدالت حکم ورکړو چې په شپږم اگست نواز شریف او د هغوی د کورنۍ غړي او یا د هغوی وکیل عدالت ته حاضر شي، او که داسې اونکړی شو نو په ضد به د قانون مطابق کاروایی کولی شي. د مسلم لیگ نون ترجمان صدیق الفاروق مشال ریډیو ته وویل چې په شپږمه نیټه بعد نواز شریف او د هغوی د کورنۍ وکیل عدالت ته حاضریږي.
لومبے خبر دادا چې عدالت دا ویلی دی چې یا خدای د نواز شریف د کورنۍ غړي عدالت ته حاضر شي او یا د هغوی وکیل، نو په شپږمه نیټه به زموږ وکیل عدالت ته حاضریږي. دویم خبر دا چې الیکشن رانیز دی دی او پیپلز پارټی په اولس کې زموږ مقبولیت کمولو لپاره یو اولس کلنه زاړه کیسونه اوس را برسی رکړه، خو موږ پیپلز پارټی ته دا ویل غواړو چې دې کیسونو کې هیڅ حقیقت نشته او د اولس په مخ کې به د هغوی دا سازش راښکاره شي.
د صدیق الفاروق جواب پترس کې د وزیر اعظم مشیر او د پیپلز پارټی غړی فواد چودھری وایي چې د کیسونو برسیره کولو کې موږ هیڅ دلچسپي نه لرو. نیب یو خود مختاره اداره ده او اختیار لري چې کوم کیس را برسیره کړي او کوم نه.
تاسو
ته به یاد وي چې سمود وړاندې د نیب چیرمین یو خبري غونډه کې ویلي وو چې صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم موږ د نواز شریف او د هغوی د کورنۍ په ضد د کیسونو را برسیره کېدو ته نه پرېږدي. د دې خبري غونډې وروسته د ملک نورو سیاسي جماعتونو خصوصا عمران خان ډلې او مطبوعاتو په نیب دومره زور راوړو چې هغوی دا کیسونه را برسیره کړه. نو د مسلم لیگ نون دا وینا چې زموږ په حکم نیب دا کیسونه را برسیره کړي دي، دې کې هیڅ حقیقت نشتا.
د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا وایي
نواز شریف شاباز شریف څنګه چې دی د بهر نرالو د دوی هغه اگزایل چې په خپل تری او کوم شرف لګی چې واپس راډو نو په کار چې عدالت کې پیښ شوی وي چې زموږ خلاف داسې کیسونه دي په کار دا کیسونه ختم شي. نو هغه دوی ونه کړو د حکومت قانوني تور باندې خو دوی اوس څنګهولی شي دوی باندې دا زور عدالتونه اچولی شي چې نه تاسو راشو کرګل ماخستې بینکونه واپس کړي مونږ.
بیرستر باچا زیاته کړه چې هغه کیسونه چې فیصله شوي نه وي نو حکومت سره دا اختیار شته چې کله وغواړي هغه بیا رابرسیره کولی شي. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تھاترا د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندے کلتوری بنڈار.
اوریدونکو تاترا، تاسو په دوشنبه باندې ل مشال ریډیو څخه اوریدل شئ. د خبرونې نیمه ته ورسېدو په نیمه بجې دی ل مجید بابره د خبرونو سر ټکی اور.
د شمالي وزیرستان په میرلی سب ډیویژن کې د امریکایي بے پیلټ الوتکې په یو برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د ابتدایي معلوماتو له مخه په یاده شوې سیمه کې د یو کور په ودانۍ بے پیلټ الوتکې څلور توغندي وداغل چې له امله یې دغه پیښه رامنځته شوه. په یاده شوې سیمه کې د روان کال د جون د میاشتې په 15 نیټه هم دا ډول یو برید کې د القاعده مهم مشر ابو یحیا الليبي هم وژل شوی و. په کراچۍ ښار کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې د یو پولیس په ګډون اته کسان وژل شوي دي. افغانستان وایي چې تیرو سورو دراهیسی د پاکستان لخوا دغه هیواد په سرحدي سیمو کې راکټي بریدونه بند شوي دي. د ای اس ای مشر جنرال ظهیر الاسلام به د سی ای ای مشر جنرال ډیوډ پټریار سره ملاقات لپاره د اگست په لومړۍ نیټه امریکا ته ځي. د میدان وردګو د چک ولسوالۍ ولسوال محمد اسماعیل وفا په یو سوال بوتکی هغه وخت ووجل شو چې د لکور څخه خپل دفتر ته روان و.
د خبرونو سرټکی مو له مجید بابر څخه اوریدل. اوریدونکو سم ریاض مساخیل ته غوکیږو چې د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري غټ ټکی راوړی دی.
نن که موږ د مختلفو ژبو لویو وړو پاکستانی ورځپاڼو ته وګورو نو جنگ او دینی نیوز ورځپاڼه د وزیر قانون د خلی لیکي چې د صدر، وزیر اعظم او وزیرانو اقداماتو ته آئینی او قانونی تحفظ ترلاسه دی. او مشرق ورځپاڼه لوډ شیډنګ ته اهمیت ورکوي او لیکي چې پېښور او چارسده کې د احتجاج دوران وهل ټکول شوي دي او د ایس ډی او دفتر هم سوځېدلی دی. دغه رنګ که موږ اداریو ته وګورو نو هم اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د پاکستانی ولسمشر لخوا هندي وزیر اعظم ته په ورکړې شوې بلنه لیکلي دي. انگریزی ژب ورځپاڼه ډان وای چې هر څوک پاکستان کې د دورې ته ډیر اهمیت ورکړي کیږي خو په خپل هندستان کې د منموهن سنگ په پارټي دننه او بهر هم مخالفت روان دي. نو ځکه پاکستانی ولسمشر منموهن سنگ ته په ذاتی حیثیت د دورې بلنه ورکړې ده چې هغه د بابا ګورو نانک د زیږون د ورځې په مناسبت سره پاکستان ته راشي او د خپل پلرني کلی دورې هم وکړي. اداري وای چې د ذاتی حیثیت دورې سره به یو طرف ته د منموهن سنگ مخالفت کم شي نو بل طرف ته بیا هم پاکستانی سیاسی، حکومتی او پوزی مشروالے سر اوینی چې ور سره با د مذهبی هماهنګی سره سره په مختلفو مسلو خبرې اترې وشي او تعلقاتو خکېدو کې به هم پرمختګ وشي. دغه شان جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې اسټابلیشمنت ډیویژن ټولو صوبایي او وفاقي حکومتونو ته ویلي دي چې د ولسم نه تر 28م گریډ پورې د ټولو سرکاري افسرانو او د هغوی د کورونو د اساسو او مال جیدات تفصيلات دي 15م اگست پورې جمع کړي او د دې سره سره چې د افسرانو کمو بیوروکرات تا ډالۍ ورکړي یا د دوی کور والو د کمو ملکونو چکر وهلي د هغې تفصيلات ته هم اخایي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې اسلام آباد کې د یوې دستوري دوران ولسمشر اسف علي زرداري د زنانو د حقونو او د دوی خلاف د تشدد د مخنیوي په مهم لاسلیک کولو سره د لس لک کسانو د لاسلیکونو مهم پای ته ورسولو. د دوران د ولسمشر وینا وا چې دوی د زنانو د حقونو او په دوی د تشدد او درولو په حق کې دي او د زنانو واکمن جوړولو لپاره به اعلی عدلیه کې خزې ججانې اغستی شي. اداري وایي چې د ذکر شوی خبرو د حقیقت او اهمیت نه انکار نشته خو داسې قانونونه د وړاندې نه هم موجود دي او د هغې باوجود کله په زنانو تیزاب شیندل کیږي، کله د عزت په نوم وژل کیږي، کله د غیرت او روغې جوړې په نوم قربان شي. باید چې په دې قانون عمل درآمد وشي او زنانه د تشدد او ژغورل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو په دې برخه کې د دوه ورځپاڼو د مقالو مهم ټکي دراورو. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي سپریم کورټ سره د اصغر خان د مقدمې یو ښه موقعه سپریم کورټ سره د اصغر خان د مقدمې یو ښه موقعه په لاس ورغلی چې د سیاستدانانو او د پوز احتساب وکړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د اورپکو بریدونو کچه یولس فیصدو ته لوړه شوې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي له ګولایا څخه ورو.
اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې خپله اداریه د سیاست او فوج تر عنوان لاندې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي په سپریم کورټ کې د اصغر خان لخوا داخل شوی پیټیشن نه دوه مقصدونه ترلاسه کېدای شي. اول دا چې د دې مقدمې د لارې هغه کسانو ته سزا واورول شي چې د 1990 کال په ټاکنو کې د پیسو نه کار اخستی وو، او دویم دا چې فوج د سیاست نه لري ساتلو مقصد هم ترلاسه کېدای شي. دا ورسپانې په وینا د پاکستان استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر اسد دورانی لخوا د هغه فوجي افسرانو چې سیاستدانانو ته پیسې ورکړې وي د نوم سرګندولو سره د دواړو مخي ترلاسه کېدای شي. ادارې لیکي چې مهمه دا نه ده چې کوم سیاستدانانو پیسې خستې دي، بلکې هغه کسان چې په واک کې وو را سرګند کړي شي. په 1990 کال کې د اسټابلیشمنت یو نکاتي ایجنډا و چې په هیڅ صورت پیپلز ګوند په واک کې را نشي. د دې مقصد لپاره هر ممکن وسایل کارول شوی وو. ادارې ذاتوی دا د سپریم کورټ کار دی چې د دې پلټنې وکړي او ذمہوارو کسانو ته سزا ورکړي. کچری په دې کې لوړ پوری افسران هم ککړ وي، هغه ته دې هم سزا ورکړي شي. ادارې کې راغلي چې په ټاکنو کې درغلي سرګندول کافی نه دي، او نه هم دا چې د دې هر څه ذمہوار سیاستدانان دي. په کار ده چې په دې مقدمه کې هر څوک ککړ وي، که فوج وي او که سیاستوال، د ټولو احتساب وشي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپان لیکي په افغانستان کې د تیرو دریو میاشتو کې د ورپکو په بریدونو کې 11% اضافه شوې. امریکا او اتحادي ځواکونو د تشدد پیښو شمیرې خبرې کړې چې د تیر کال د همدغه موضوع سره پرتله شوې. د شمیرو تر مخه په جون میاشت کې تر ټولو زیات بریدونه شوې دي. ورسپان لیکي د دښمنانو بریدونه چې د سړک غاړې بمی چاودنې او وسلوال بریدونه شامل دي، په دریو میاشتو کې د تیر کال په پرتله زیات شوې دي. ورسپانه زیاتوي چې اتحادي ځواکونه په افغانستان کې د ورپکو د بریدونو دوه وجوهات بیانوي. په افغانستان کې د پیمو کاروندې موده ختمېدو وروسته ورپکو پسرلي عملیات پیل کړل. د دې سربېره افغان امنیتي ځواکونو د امنیت ذمہواري ترلاسه کړي او زیاتره پکې وژل کیږي. د اتحادي ځواکونو په وینا په افغان فوجیانو ځانګړي بریدونه ترسره کیږي چې له عملې وژل شوو شمېره لوړه ده. ورسپانه د اتحادي ځواکونو د چارواکو لخوا دغه بریدونه د جنگ لږه برخه ګڼي. د چارواکو په وینا افغان او اتحادي ځواکونو ورپکې له خاري سیمونه وستلي او کلیوالو او لږی آبادې علاقو ته په شا کړی دي. ورسپانه زیاتوي چې دا وخت زیاته جګړه د هلمند په ناری سراج او د قندهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې روانه ده. دا سیمې د وسلوال طالبانو مهم مرکز ګڼل کیږي. ورسپانه په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو مشر قومندان جنرال جان ایلن د خلیلی کې چې د قندهار مرکزی ښار مستحکم دی، خو د ولایت نوري ولسوالۍ لکه پنجوای او ژړې او د هلمند ولایت ناری سراج او بغران ولسوالیو کې بریدونه درول پکار دي.
تاسو ستونزې
ورته تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اردوونکو اسوسییټیډ پریس خبری اژانس لیکلی د امریکا لپاره د پاکستان سفیر شری رحمان په یو بحث کې ویلي چې امریکا باید د دوی د هیواد په قبایلي سیمو ډرون بریدونه ودري، ځکه چې دغه په وینا دغه ترهګرو ته اوس د تاوان په ځای ګټه رسی. خو د اژانس په وینا امریکا وایي پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو خلاف عملیات نه کوي، نو ډرون ورسره یوازنی حل دی. فرخنده وزیر د دې مقالې غټه کې درته وایي.
اسوسییټیډ خبری اجانس لیکي د امریکا لپاره د پاکستان سفیر شری رحمان د سپینې ماڼۍ د جنگونو د سلاکار ډګلس لیوډ سره په یو بحث کې اول دوی غواړي باید امریکا اوس په قبایلي سیمو ډرون بریدونه ودروي. شری رحمان اول په قبایلو ډرون بریدونو القاعده ته زیانونه رسولي، خو اوس دغه حملو سره د وسلوالو په شمېره کې زیاتوالی روان دی. شری رحمان یوې امنیتي ادارې اسپن سیکیورټی فورم ته په خپل وینا کې اول دوی دا نه وایي چې ډرون بریدونه د ترهګرۍ ضد جګړه کې مرسته نه کوي، خو له دغې سره اورپکې بیرته ترهګر ډلو ته راځي او یا هم پکې نوي کسان برتې کیږي، چې دا یو لوی نقصان دی. هغې دا هم وویل دوی به د ډرون حملو د ختمولو لپاره کار کوي او په دغې بلې خبرې منلو ته تیار نه دي. په روانه اونۍ کې تبه دا د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر لیفټنټ جنرل ظهیر الاسلام به د سی آی اے د مشر ډیوډ پیټریا سره په ورجینیا کې لیده کاته کوي، چې په ډرون بریدونو به هم خبرې کوي. د امریکا لخوا د تیر کال د نومبر په پیښه د معذرت وروستو دا به د ترهګرۍ ضد جګړه کې د دواړو هیوادونو یو ځل بیا خبرې پیل کول وي. اسوسیټډ خبري ایجنسی لیکي امریکایي چارواکي دا نظر لري پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو خلاف عملیات نه کوي، نو ځکه ډرون له دوی سره یوازینۍ لاره ده چې په دغه سیمو کې پټ ترهګر په نښه کړي. په تیره سموده کې په پاکستان کې رامنځته شوو د یو شمیر پیښو له امله د پاکستان او امریکا اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوي، چې د دواړو خواوو په یو بل باور هم کم شوی او شکونه زیات شوي دي. او امریکایي چارواکي داسې نظر لري چې پاکستان د وسلوالو طالبانو خلاف پوره ګامونه نه پورته کوي او مرسته ورسره کوي، چې په دغو کې حقاني اورپکې ډله هم شامله ده، چې په اړه یې امریکایي چارواکي داسې فکر کوي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو خلاف په بریدونو کې لاس لري. رحمان په خپلو خبرو کې د دې تردید وکړ چې ګنې پاکستان د ترهګر ډلو سره مرستې کوي. د شکیل اپریدی په اړه په خپلو خبرو کې هغه زیاته کړه، شکیل اپریدی ته دا پته نه و چې هغه د اسامه بن لادن په اړه معلومات کوي او د هغه د کار له وجې په قبایلي سیمو کې ماشومان د پولیو خلاف د ساسکو نه محرومه پاتې شول، ځکه چې وسلوالو طالبانو د پولیو په ټیمونو د حملو دړکې ورکړې دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم له هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اردوونکو د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یو رپورټ کې راغلي چې د خبر ایجنسی څخه بې کوره شوي ځینې کډوال د پېښور په خواوشا سیمو کې دېره شوي دي، چې له وجې د کورونو کرایه نه زیاتې شوي. دا کډوال وایي که څه هم د کورونو کرایه نه زیاتې دي، خو دوی نه غواړي چې په کمپونو کې واوسیږي. نور تفصیل له اسرار علم مومن څخه اورو.
په رپورټ کې راغلي دي چې پېښور ته د باړې کډوالو له راتګ سره د دغه ښار باړه روډ او کوهاټ روډ سره نږدې سیمو کې د خالي کورونو موندل ناممکن شوي دي. ایکسپریس ټریبیون سره په خپلو خبرو کې د شیخان یونین کونسل پخوانی مرستیال ناظم فیض محمد ویلي چې یوازې د اکاخیلو قبیلې لږ شمیر کې کډوال جلوزو کیمپ کې دېره شوي دي او نور باقی پاتې ماشو ګګر، ماشوخیل، شیخان، بډبیرا، متنو او سربند سیمو ته تللي دي. نوموړی وایي کوم کډوال چې په پیسو د کورونا اخیستو جوګه دي، هغوی ځان له کورونا اخیستي دي. ځنو په کلو کې په کرایه کورونه نیولي دي او د هغه په کونسل کې څلور کلي دي، خو هلته یو کور هم خالی نه دی پاتې شوی او کډوال پکې دېره شوي دي. ناظم فیض محمد وایي یوازې په ماشوخیلو کې 15 کورنۍ دېره دي او داسې هم شته چې په یو کور کې سره ډېرې کورنۍ پاتې کیږي. یو بل تن وصال احمد وایي د خیبر پختونخوا په بیلابیلو کلو کې شاوخوا 10,000 د کډوالو کورنۍ دېره شوي دي. ایکسپریس ټریبیون سره په خپلو خبرو کې یو کډوال محمد عارف وایي هغه دومره وس لرلو چې په بډبیره کې د 100,000 روپو کور واخلي، خو داسې کډوال شته چې هغه دا وس نه لري. سنوبر خان اپریدی چې یو ډرایور دی وایي هغه سره د نورو خپلوانو په ماشوګګر کې د دریو کمرو یو کور په کرایه نیولی دی. نوموړی وایي هغه له خپلې ټولې کورنۍ سره په کیمپ کې نشي پاتې کېدی، نو ځکه د خاورو جوړ کور یې په کرایه نیولی. عارف چې یو ډرایور دی وایي که څه هم د کاخیلو په پرتله په پېښور کې هر قسمه سهولیات شته، خو بیا هم هغه غواړي چې خپل کور ته لاړ شي او هغه زوړ ژوند بیا شروع کړي. سفیر چې د باړې سره تعلق لري د تیر یو کال لهیسې په پېښور کې ژوند کوي. نوموړی وایي که څه هم دلته د هغه ژوند ښه دی، خو دا ده چې خرچې ډېرې ګرانې دي. سفیر وایي د هغه بچي په پېښور کې خوشاله دي، خو بیا هم هغه غواړي چې باړې ته لاړ شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو سربیره پر دې چې طالبانو په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په سوات او مردان کې د جنکو یو شمیر ښوونځي په نښه کړل. د یادو سیمو لپاره د لسم ټولګي د سږ کال د امتحانونو پایله وښوده چې انجونو تر هلکانو ښې نمبر اخیستی دي. انټرپرس سرویس خبری ایجنس په خپل یو رپورټ کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې د چارواکو او د څو تنه تکړه جنکو څرګندونې راخیستې چې غټ ټکی هارون باچا په دې رپورټ کې راوړی.
د هغو ویرو ترهو په خلاف چې د انجونو د تعلیم پر ضد د طالبانو د کمپین له وجې به دوی له دغې نعمته بې برخې پاتې شي، د 2012 کال د لسم جمعه د امتحان پایلو خوده چې انجونې په زده کړو کې تر هلکانو مخکې واقع شوي دي. انټرپرس سرویس خبری ایجنس د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار حسین له خولې ویلي چې د دغو وروستیو امتحانونو پایلو د یادې صوبې او قبایلي سیمو چارواکي د انجونو د تعلیم له پلوه تر ډیره ډاډمن کړي دي. نوموړي زیاته کړې په دې سربیره چې اورپکو په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په تیرو 15 کلونو کې قریبا 200 ښوونځي ویجاړ کړي، انجونو کولی شول چې د لسم ټولګي په امتحان کې لومړنی 15 نمبر یې ترلاسه کړي. میا افتخار دغه راز زیاته کړې لدې څرګندېږي چې عامو خلکو د انجونو د تعلیم پر ضد د طالبانو کمپین یو مخ رد کړی دی. ویل شوي چې په ترهګرۍ ځپلي ملکنډ ډیویژن کې د لسم ټولګي په لومړنیو 20 پوزیشنونو کې لس هغه انجونو ګټلې دي. په یاده سیمه کې د 2008 نه واخلې تر 2009 کال پورې ټول ټال 101 ښوونځي ویجاړ کړل شول چې 103 پکې د انجونو ول. اجانس د سواد بورډ د لسم جماعت په امتحان کې په دوهم نمبر درغلي فرزانه بیبي لکول لیکي چې وايي تعلیم پلو د طالبانو د مخالفت لکبلا ز یو نیم کال هم دغه سه خوشې ناستوم، خو په 2009 کال کې د دوی لماتې ورسته مې خپل سبق ته زور ورکړ. نو مولې ویلي غواړي ډاکټر شي او د خپل سیمې خلکو ته خدمت وکړي. اجانس پر مخ لیکي په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د خوانده خزو اوسط شرا چې په ترتیب سره ول سو درسل ویخدا ک د ټول پاکستان لاغي سرا چې اتش په اتدا مقایسه شي، نو د سوات او د مردان د ښوونځیو نتایج د یو دراماتیک بدلون په توګه مخې ته راغلي دي. په پیښور کې د سکولونو د امتحانونو د کنټرول د ادارې یو مشر اسلام الدین خان وایي هغه چا چې وسیې لرلو یوازې د خپلو بچیو د تعلیم په غرض د جګړو له سیمو څخه پیښور یا نورو آرامه ځایونو ته کډه شوي دي. نوموړي هغه مفکورې رد کړي چې ګنې پښتانه د ښځو د زده کړو خلاف دي، بلکې زیاتوي چې دوی د سړو په مقابل کې د ښځو په تعلیم زیاتې پیسې لګوي. د مردان جمیله بیگم چې د لسم جماعت په امتحان کې دریم نمبر ترلاسه کړی وایي د پولیسو ځواک ته بزی سو د ښوونځیو د ویجاړولو د اورپکو د عملیاتو مخه ونیسي.
پښتو وای مشال ریډیو وار.
اوریدونکو افغانستان نن د لندن د اولمپیک په لوبو کې خپل لومړنی لوبه وبایلله. د جوډو په برخه کې اجمل فیزاده د هنګری له ورزشکار سره مخامخ شو، خو د سیالۍ په لومړیو شیبو کې افغان لوبغاړی مات شو. په دې اړه او دا چې د نورو افغانانو لوبغاړو لوبې کله دي، رضوان مراد د افغانستان د ولسمشر د ویاند د مرستیال حمید دلمی سره چې دا لوبې له نږدې څاري خبرې کړې دي. راځي چې وایو.
ڈان رسپانا لیکی په اولمپک لوبو کې د پاکستانی ډلې مشر سید عاقل شاه غوښتل لوبغاړي د په کامل لباس کې پریډ وکړي، چې د جمعې په ماښام په لندن کې د دغه لوبې په افتتاحي تقریب کې هم داسې وشول. د رسپانې په خبره پاکستانی لوبغاړو د لوبې د منتظمینو لخوا د لیګل شوي سامان پر ځای کمیس پرتوک پتن کړی وو، چې د ډلې د مشر په خبره له دې سره خپل کلتور ښکاره کول غواړي. ڈان لیکی په دې لړ کې پاکستان یوازې نه و، بلکې د سعودي عرب لوبغاړو اوږدې کپڑے اخوستي وې او بیا د هند لوبغاړو زیړې پګړې په سر کړې وې. رسپانا لیکی که رښتیا هم د مقصد کامی کلتور خودل وو، نو پکار و د کمیس پرتوک پر ځای د لوبغاړو شیروانی او یا سیمه ایزې جامې اخوستي وي. خو رسپانه زیاتوي د دې هر څه پر ځای په اصل کې په لوبه کې کارکردګي زیات اهمیت لري. دا ځل د پاکستان نه لوبغاړي د هاکی، نشانه بازی او لامبو په میدان کې د سیالۍ لپاره لیږل شوي دي. د ورځپاڼې په خبره که څه هم پاکستان د 1948 کال راهیسې په اولمپک لوبو کې ګډون کوي، خو په 1300 کلونو کې په دې لوبه کې د پاکستان کارکردګي ډېره ښه نه ده. 1992 کال اخیری ځل و چې پاکستان په بارسلونا کې تمغه ترلاسه کړې وه. ورځپاڼه اوسنی او پخوانی وخت په پرتله کولو سره لیکي پاکستان پخوا تقریبا د 1300 کالو لپاره د هاکی په میدان کې مخکې و، چې په 1956 کال کې یې د سپینو زرو رومبې میډل ترلاسه کړی و. بیا په 1940 کال کې یې په لاس اینجلس کې د سرو زرو تمغه پنوم کړه. خو اوس له بده مرغه د پاکستان کامیلو به په ښه حال کې نه ده. سارونکي وایي دا ځل په هاکی کې تمغه د ترلاسه کولو چانس ډېر کم دی، چې په وام اپ لوبو کې کارکردګي ښه نه وه. رسپانه لیکي سیاست او انتظامیه د دې لپاره نیم په نیمه ذمه واره ده، خو بلخوا کارپوهان وایي لوبغاړي هم د نوي ګراوند سره په بلدېدو کې ستونزې لري. ڈان لیکی که څه هم وي بیا هم هیله کوي چې پاکستانی لوبغاړي به کورته تمغه راوړي او دا چې لوبغاړي به ښه کارکردګي وښایي.
اوریدونکو بخنه غواړو تاسو ته مونږ غلط ریپورت وړاندې کړ. ډان ورځپاڼې دا مقاله د پاکستاني لوبغاړو په اولمپیک کې د ګډون په اړه و چې ملیحه میرزاده یې تاسو ته غټکی وړاندې کړه. اوس بیرته هغه بل ریپورت ته ورځو. افغانستان نن د لندن د اولمپیک په لوبو کې خپله لومړنۍ لوبه وبایلله. په دې اړه او د افغانستان د لوبغاړو په اولمپیک کې د برخه اخیستنې په اړه زموږ همکار رضوان مراد د افغان ولسمشر حمید کرزي د ویند مرستیال حمید علمی سره چې د اولمپیک لوبې له نږدې څخه څاري خبرې کړې دي. راځي چې وایو.
کلمړې دا راته وی چې د اجمل فیضزاده د مسابقې جریان څنګه او څنګه د سپور ډیر کم وخت کې د اونتوانې د چې لوبې ته دوام ورکړي.
نن د شپږ پېتم کیلوګرام وزن جوړو کې دوم مسابقه د افغانستان او د هنګری. هنګری په خپل هغه سره چې د مسابقه کوله هغه په اروپا کې قهرمان د اروپا دی. خپله کسي داسې شوه چې افغانستان هغه سره برابر شو او په اول دقایق کې هغه ماته وخره. د تکنیکي دغهان مرادیان واته موږ وایو چې د افغانستان لوبغاړی اجمل جان اول د تحصیل باندې راغلی وو. دغه چې دغه اولین مسابقه په اولمپیک کې وو نو په دې او ورخپوي کې هغه چې کولای چې خپل هغه سم سنجش وکړي او ماته وخوره. او سبا انشاءالله اجمل فیض بوکسنګ په مسابقه کې په همدې وختو کې موافقه کوي. موږ امیدواري دارې چې اجمل فیصل او روح الانیکور بهاوي چې موږ ډېر امیدواري هغه خپل مسابقو کې چې نتیجه موږ راوړو.
علمي صاحب محترم، زیات تم او هیله هم د نور ورزشکارانو تر څنګ نیکپا او بهاوي ته ده. د دوی دواړو مسابقې له چا سره دي معلومات شوی دی تاسو ته؟
تر اوسه خو معلومات شوی نه دی، ځکه چې معلومات تقریبا یو ورځ مخکې کېږي او روح الله وروسته تقریبا راتلونکي هفته کې مساوي مسابقه لري یا تقریبا شپږ ورځ پس نو هغه وخت معلومېږي چې چا سره مسابقه کوي. روح الله نیکپا او بهاوي باندې ډېر زیات د مطبوعاتو او هم د نورو سیمونو د نورو ورزشکار د نورو ملکونه سترګې په لاره کې دی. موږ امیدوار یو چې نیکپا او بهاوي کولی شي په مسابقو کې ښه راولي.
خپله دغه د افغانستان د ګډون پاډل ته د خلکو نظر څه دی؟
افغانستان ګډون خو تاسو اعظم په رسمي شروع کړل چې افغانستان کاولی ټیم چې دنه شو او افغانستان کې او تقریبا د سلو کې ټول کسان چې سلو ته کاتیا زره کسان ناسو دې ته استقبال کوله او ډېر ښه استقبال سره مخامخ شو. دلته چې په دې قدک یا د المپیک په کلي کې موږ یو د افغانستان لوبغاړي سره اکثر مثل کېږي امزلوان اکثر کېږي د افغانستان نشان خپل غواړي. موږ ته دا معلومات چې افغانستان ډېر محبت دي او په المپیک د ګډونوالو کې افغانستان لوبغاړي ډېر ښه استقبال دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدل شي.
اردوونکو اوس هم درته د روژې د فضیلت پاړه د مولانا احمد شاه خبرې اورو. راځي چې د شرکو.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله رب العالمين فدي آيات كريمة کی فرمائی دروشی پا حق لا چھ اے مومنانو فرض کرے شوی دا پتاسو بندی روشنی وال لکسنگا چھ پا مخکنی امتونو ماندی فرسی و لعلكم تتقون دی دا پارا چھ تاسو دا تقوا والا شی تاسو د پرزګاره ورشه الله نه ویریږي ګناهونه پرې دی. په دې مجلس کې لاندې دوه خبرې. یو هغه کارونه چې پروژه کې دا غې نه ځان ساتل پکار دي. دویم هغه کارونه چې موږ او تاسو د روژې په میاشت کې وکړو او دا موقعه غنیمت وګڼو. اول هغه کارونه چې پروژه کې ناروا دي، هر ډول ناکاره کار، فسق، فجور، بدعات، خرافات، د دې څخه خپل نفس او ځان او نور بندول. دویم د غیبت، زنا، فحشا، رد و بدو، کنزلونه او د فلمونو کتلو څخه او د ناولو عکسونو کتلو څخه موږ او تاسو ځان وساتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من لم يدع قول الزور والعمل به، څوک چې د دروغو وینا پرې نه دي او د دروغو عملونه او ناکاره کارونه پرې نه دي، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وده الله إذ ضرورة وحاجت نشته ده شده خوراك وسكاك بريدي. روجه وازي ده خوراك ودسكاك ده پرخدلو معنى نلري. روجه ده معنى لري چه منغ ده هر قسم گناهونو او ده ناول اعمالو سخا خپل زانونا او خپل نفسونا او نور بند کلو. بعضی خلق پر روجه که هیچ ده صبر او ده استقامت نکار ناخلی، هر خبره پاغی که روژه بانی پلا چه وی خبر مکوا زکا چه روژه دا او پلانکه کارده سی ده روژه می نیولی دا. نو روژه خود عبادت او د خیر او د نیکی شه ده. روژه خود سی ده غصی او د قهر او د جنگ شه نده. چه انسان پر روژه که اصلاح نشی او ده نفس او ده با بدن که استقامت و صبر نه نشی، نوازی با پر خودلو او پر خوراک مانی دل سفیدن ورکی. صاحب ده مشکات بل حدیث راوله ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی که پر روژه که تا ته یو انسان کنزلی که رد بد ده تا وی پوچی ده تا وی سپکی ده تا وی و تو ورتوی چیز ما ده ده سخه ام روژه ده. دویم خبره اغا کارونه او اغا عبادتونه چې پر روژه کې د مؤمن سړي د پاره داغي کول پکار دي. اول داغي څخه د قران کریم تلاوت کول، داغي زدکړه کول او داغي علمونه حاصلول او داغي په مجلسونو کې برخه اخیستل. دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې د نور میاشتو په نسبت باندې ډیر سخاوت کولو. دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخری لس شپو کې ډیر عبادت کاوه او خپل کورنۍ او اهل به عمد عبادت د پاره به راوي خولو او خپل لنګ به وتړلو، یعنی جماع او داغي اسباب به بند کړل. پر رمضان المبارک کې عمره کول د حج برابر ثواب لري. په دې میاشت کې د مسکینانو سره، د کونډو سره، د بندیانو سره کومک او مرسته کول پکار دي. په دې میاشت کې د قران او سنت دعوت او تبلیغ او خدمت او دفاع کول پکار دي. په دې میاشت کې ذکر او دعاګانې ډېرې کول پکار دي، د ځان د پاره، د ټولو مؤمنانو د پاره.
زما کور زما کلی، د پښتنو کلیوال جون سستونز لري.
د ماکی یو وګړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې د رباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اورېدل مه هېروه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د نن ورځې د خبرونو په پای کې تاسو د خبرونو سرټکی او زلبیا درورو مجید بابر رغل سټوډیو ته راځي چې وایي.
د
د شمالي وزیرستان په میرلی سب ډیویژن کې د امریکایي بے پیلټ الوتکې په یو برید کې درې مشکوک وسلوال وجل شوي دي. د ابتدایي معلوماتو له مخې په یاد شوې سیمه کې د یو کور په ودانۍ بے پیلټ الوتکې څلور توغندي وداغل چې له امله یې درې مشکوک وسلوال وجل شول. په کراچۍ ښار کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې د یو پولیس په ګډون اته کسان وجل شوي دي. افغانستان وایي چې د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان لخوا د دغه هیواد په سرحدي سیمو راکټي بریدونه بند شوي دي. د ای اس ای مشر جنرل ظهیر الاسلام به د سی ای ای مشر جنرل ډیوډ پټریا سره ملاقات لپاره د اگست په لومړۍ نیټه امریکا ته ځي.
اوریدونکو تاسو د خبرونو سرټکی له مجید بابر څخه اوریدل او د همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. سبا بیا تاسو مونږ راځو او نه ساته خبرونه به درته وړاندې کوو. تاسو کولی شئ په مشال ریډیو ډاٹ کام کې زمونږ نننې خبرونه او همدارس کمې پخوانی خبرونه چې تاسو غواړئ واوري یا غلطه او ریډل شئ پخوانی خبرونه هم شته، اوسنۍ هم شته، د نن چې کوم خبرونه شو دا هم شته. اوس ما بشیر ګوښته اجازه راکړئ. الله مو ملشه.